رادیو د خبريال پر راپور کې مو هم واوریدل چې تیر شپه په لشکرګه کې قراری و او د جګړو راپور نه دی ورکړل شوی. شیبه مخکې د هلمند ولی حیات الله حیات په یوه مطبوعاتي غونډه کې خبریالانو ته د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د غونډې ته ورغلی و چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دای صاحب، د والی په خبرو کې مو نوی څه پیدا کړل؟
تکل صاحب سلامونه. والی په خپلو خبرو کې د هلمند خلکو ته په خاص ډول لشکرګاو کې دمکې ته ډاډ ورکړ چې د ولایت او اړوند ولسوالیو کې د پاتې سیمو د سقوط مخه نیولې ده، او هغه وویل چې دا ولایت پاتې څلوېښت آسونه سره چې پاتې څلوېښت کلونو کې دوی سقوط ونیسي، او دغه اوسني راپیل شوي جنګونه او وسلوال بردونه یې په مارجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د سپر دیارلس په نوم د خنجر د عملیاتو سره تړلي بریدونه وبلل، چې د والي په خبره وسلوال غواړي پر نورو سیمو باندې فشار واچوي، او په سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو ډلې د مرکز عملیاتو په ترڅ کې فشار لاندې دغه فشار خلاص شي. والي په ځینو سیمو کې د وسلوالو د مرکزي ارکان هم ورکړل. د وویل چې تېره شپه په بریچکو ولسوالۍ کې د چار کوټه په سیمه کې چې دربار باندې مشهور دی افغان ځانګړو ځواکونو چاپه وهلې ده. د طالبانو په مرکز باندې درې دېرش تنه وژلي دي، نو چې هغه برید کې اته وسلوال له تنظیم یو ولې چې ځانګړي ځان سره جوړ دي. په مجموع کې د طرفات په مسله باندې چې کله د هلمند والي اطلاع خبرې وکړې، وویل چې په تېرو دوو اویا ساعتونو کې یو سل اتلس وسلوال وژلي دي، درې اویا ټپیان دي او یو ولې ژوندي نیول شوي دي. دوی دقیقا د افغان ځواکونو د تلفات په اړه څه وویل، خو هغه سرچینې چې ازادي راډیو ته یې تیار معلومات ورکړي وایي چې تر اوسه پورې د اووه پنځوسو شاوخوا کې ملي او محلي پولیس وژل شوي او اووه دېرش ټپیان دي. البته والي د ځانګړو نویو کتابو خاص ډول د کماندوي ځواکونو د رسېدو خبر ورکړ چې د کندهار نه د هلمند ډېرو سیمو ته نږدې شوي دي. هغه ځینې کتابته د نادلي ولسوالۍ د شاول سیمو ته لشکرګاه په غرب کې موقعیت لري او د سختو بریدونو شاهده ورسېدلي دي، او ځینې ضربتي کتابت هم د نارسراج د الکوزو شاخص او هغه سیمو ته چې په دې تېرو دوه اویا ساعتونو کې په سخت حالاندې رسېدلي دي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې د هلمند د ولی حیات الله حیات د څو شیبو مخکې څرګندونو په اړه معلومات راکول. د لشکرګاه ښار کې له پرونیو جګړو وروسته د هلمند ولی نن په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه هم معلومات ورکړل، او وی ویل چې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې یو سلو اتلس وسلوال طالبان وژل شوي، او په یو مورد کې یولس کسان ژوندي نیول شوي دي. قدر من اوریدونکو، د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې نن به هم نور تفصیل اوریده شي، خو دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو. تاسو رابولم چې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ. لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نیټ پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ پسې ورسوي.
موږ دغه د نیټ پا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجی ایف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. په دغه کوم سطح چې نبتا کې درس ورکوي، نو دغه سطح کې داسې کسان نشته په افغانستان کې.
دوستانو، د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې د نیټ پا ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېره اسانه شوې. نیټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصه وګرځوي. دوستانو، دا اداره له نږدې یوه کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژۍ په برخه کې د دوی د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سږ کال منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو محصلینو دپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي، د دې د اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هره اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست، ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېز کوي. نو دې خاطر د دې د مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې د اقل هغه منفي اغېزې کم کړو، موږ دې کې هم فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبر یاست چې ماشومان اوس ورځې کې ډېر لاسرسی لري موبایل ته. په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده، ته کولی شې د هر چا سره تماس ونیسي. ایا ستا ماشوم تاسو غواړې هر چا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې تا لیدلې دي، کوم عکسونه دې لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلې، ویبپاڼو ته ورغلې، تا چې ځینې زده کړې دي؟ مثلا خپله دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې هغه کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی باندې دغه شی دی. دغه د میندو پلورو دپاره ډېر مهم شی دی، خلک ورته متوجه نه دي. خو دا ډېر بد اثر لري د ځوان پر روحیې باندې، د ماشوم پر روحیې باندې او پر اخلاقو باندې.
ملګرو، ما ویل ستاسې ډېر تمرکز د کمپیوټر ساینس پوهنځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسې په څو اونیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي هلالي وویل چې موږ څه ورښیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د ده په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بېکاره پاتېږي، یو دلیل یې دا دی چې دوی د باندې د ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دي دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پوهنتون ته، صحیح دی، سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوې میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کورزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پوهنتون ته ځي، غرمې نه، غرمې نه وروسته تر مازدیګره پورې به راځي، هلته به عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم. نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوي راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي ده نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجو نه تر څلورو دوش پر بجو کدی دی دلته درس وای.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوره. ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي هلالي وویل، زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلي وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبورېږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیله هیلمن دی، خو د نیټ پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یوه روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلی او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه، اوس متاسفانه چې دغه شاخ کې او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده. چې نیټ پا یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نیټ لینکس نن سبا لیډنګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد همدغه ده چې پانتونو باید همدغه لیډنګ کمپنیانو باید کینی او دسی او کریکولم جور کی چی حداقل د بازار جواب ورکړي او په اصطلاح څه چې بازار کې کار ده هغه باندې ډیر فوکس وي. مونږ دسی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو، نو ځکه ده چې مونږ خپل رشتو نه ډیر شاته پاتې یو. نیټ پا غوندې کمیونیټیز کې اجتماعاتو کې چې تر څو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رشته کې کار پیدا کړو.
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحید ساپی نظرونه مې هم وپوښتل. دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شویم. کافي څه رانه هېر شوي دي. په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم، نو ما سره د نیټ پا د روزنیز کورس ډېر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه د کمپیوټر ساینس نه فارغ یم. چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي، نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي. کوم شان چې مونږ پانتون کې وایو، په ریئل لایف کې هغه 1% هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم، مونږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولی ما تقریبا 15 کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما یو ورځ هم بغه سی شارپ کې کار نه دی کړی. ولی اوس فی الحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې، د دې مارکیټ ډیر زیات دی. هر چیرته چې لاړ شو د دې ضرورت دی. کار زمينه ډیر ته بسایه دی. په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکوي، نو دغه سطح کې هم داسې کسان نشته فی الحال افغانستان کې که پیدا هم سي په ډیر لوړ فیس. دلته نو فیس ناخلی. موږ خو ډیر زیات خوشاله.
د نیټ پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي